په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي سهار مو په خیر. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د هیلو رنګ او د ازادي ملمه پروګرامونو ته بیل سوي. د شنبه د خبرګولیا جوزا 15 د جون میاشتې 15 په پیل کې خبرونه. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې 80 جونی مسموم سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي رادیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې 80 جونی مسمومی سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 229 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باران نیم موسم له پیل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 350 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د NTN او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک سوي. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او MTN مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا F-14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکور سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یوه هوایي ډګره الوتې وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې ږغ اورېدلی او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې باخبره سرچینې ویلي چې ګمان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. CNN تلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنګي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګۍ د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ډلې ترمنځ اوربند د مې میاشتې پر 22 نافذ سوی و او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی و او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
اړیکه او د اړیکو پالل د انساني ژوند یو اساسي اړتیا ده. د تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډیر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کلی جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي، وپالل شي، د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو، د یو بل له حاله خبر شو. موږ انسانان یو بل ته اړتیا لرو.
ګلالۍ لورې، وا ګلالۍ لورې،
څه وایې مورې؟
هسې ما ویل چې په څه شي بوخته یې؟
څه شی نه کوم، نانځه کې لوبوم.
ته لږه دلته راشه.
ښه ده، ځم، لږ صبر وکړه.
تا بیا چیرې لاړې وا ګلالۍ؟
درغلم، دلته مې نانځه کې روغ ځای کېښودې.
ښه شه، بس راشه، له هغه تناب نه دې د پلار پټکۍ راواخله، هسې نه چې باد لاندې راوغورځوي.
اوس شوی به وي؟
هو لورې، ډېر وخت مې مینځلی و، اوس به وچ شوی وي.
ښه ده، را به وړم.
چې له تناب نه دې راواخیست، بیا یې په کوټه کې کېده.
سمه ده مور جانې.
آفرین، ته مې څومره ښه لورې.
ته مې ډېره ښه مورې. خو
څه وایه، ولې خاندې؟
دا مې وویل چې زه د باندې وځم.
د باندې څه کوې؟
له ملالۍ دې سره لوبې کوم.
ښه، سمه ده، لاړه شه. خو ګوره چې له چا سره جنګ ونه کې.
نه، جنګ به ولې کوم؟
زه به دا نورې جامې ومینځم، بیا به یې په تناب وغوړوم.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. د ګلالۍ پاره ستا یې مشي راغلې په خیر؟
د ګلالۍ مورې په عزت اوسې. هغه زما پټکی خو پر تناب نه ښکاري، هسې نه چې کارغانو وړې وي او یا یې وزارې کړې وي.
نه، کارغان خو لیونی نه دي، ستا پټکی به له تناب نه وړي. هغه ګلالۍ په کوټه کې کېښود.
ښه، هغه ورځ دې ویل چې خولۍ د کارغانو وړې ده.
هغه خو مې هسې درسره ټوکې کولې.
ښه، ډېر ښه، وایي خوږه خبره صدقه ده. اوس نو مهرباني وکړه، پټکی مې راواخله.
ولې، چېرته روانې که څه؟
هو، د یو مریض عیادت او پوښتنې ته ورځم، ګوندې ثواب مې وشي، ځکه د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري.
ښه، ډېر ښه. هغه ورځ دې ویل چې د حاجي شیرین پوښتنه به کوم، اوس لکه چې همالته ورځي.
هو، خبر شوم چې له شفاخانې راوړی دی.
هو، راوړی دی. خو ګوره مولوي صاحب، یو نصیحت به ورته وکړي.
د څه شي نصیحت؟ مریض ته تسلي ورکول ښه وي، په نصیحتونو چې رانه خفه نه شي.
نه، ولې به خفه کیږي؟ هغه ورځې مېرمنې ویل چې ډاکټر له پرهیز نه ورته ویلي، خو د ده په زړه د ډاکټر خبره ښه نه لګي.
ډاکټر د څه شي له پرهیز ورته ویلي دي؟
مېرمنې ویل چې د زړه تکلیف دی. ډاکټر ورته ویلي دي چې له غوړیو سره به ډېر پام کوي او کورني غوړي خو به هېڅ نه خوري.
ښه ښه، ګوره مدینې، له طبیبې کمه نه یې، دا دې ډېره ښه خبره وکړه. ما هم اورېدلي چې ډېر غوړي بدن ته ښه نه وي.
شمسه زویا، راغلې؟
هو پلار، به څنګه دی مورې؟
وی صدقه دې شم، پلار دې رک روغ دی.
نو چیرې دی چې زه ووینم؟
وی تر ژړا دې جار شم، ته یو ځلې دلته راشه، بیا به دې پلار ووینې.
څه دې ویل مورې؟
ته خو یو ځل کښېنه چې مخ دې ووینځم. له ژړا دې سترګې سرې اوښتې دي، پلار به دې درته خفه شي.
سترګې به د کمیس په لونه پاکې کړم مورې.
ته صبر، اوس یې درته مینځم.
بس مورې، سترګې او مخ مې پاک شول.
ته صبر چې مخ دې په دې ټیکري وچ کړم. ته ګل غوندې به ښکارې. دا دی، اوس ښه ښکارې.
ښه مورې، ځم اوس پلار ته ورشم.
او ورشه، خو ګوره
مورې. څه دې ویل؟
مور دې جار شه، هغه د پلار د ملا کړکۍ نه درته راګوري.
شمسه زویا، راځه زویا، چې ډیر در پسې خپوم.
لارا درغلم، لارا زند پسې خپوم.
خپګان دی جار شم، تراشه چې خکل دکم.
لارا اوس څنګه
شمس بچو؟ اوس خیما
ډاکټر دوا درکړه.
او زویا
سی درته وایل چې څنګه بشي؟
ډاکټر وویل چې خبشي.
چې څنګه وخشي؟
زویا ډېری خبرې راته وکړي، ویلي چې خبشي.
د خیالي پلار شمس څه درته وایي؟
راته وایي چې څنګه بخشي.
شمس زویا خبشي، ډاکټر ورته ویلي چې لغوړیو سره د پام کوي، کورنۍ غوړي خو دې بیخي نخوري، بس چک جوړ بشي.
لغوړي خو موږ هم خورو.
خو په پلار دې ښه نه لګېږي، د زړه رګونه یې بندوي.
یاره کندې ګولي، زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره به وي.
نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي؟
نه پوهېږم، خو بس یوه ټکه ور باندې راغله.
ګوره سړیا، د ډاکترانو خبرې بابېزه مه ګڼه، څه یې چې درته ویلي وې منه، له غوړیو نه کلک پرهیز وکړه.
لارا مور مې ښه درته وایي.
شمس زویا ورته ګورو بچې.
څنګه به ورته ګورو؟
خو داسې به ګورو چې زه بې غوړیو وخت تېرولی شم او که نه.
شمس زویا ته دروازې ته ورشه، لکه چې د پلار پوښتنې ته دې څوک راغلل. زه به لاړه شم چې چای تیار کړم.
ملالی موری، ای تا تا وایم غک نه اوری.
د سنگین پلارا درغلم.
تراشه چه په خبره سره پوشو.
سما ویل
ته داسی وکا چه دا میده شوی لرگی در سره یوسا، آلته دا اشپزخانه تر څنګ کې ده.
سما دا میده شوی لرگی خو به یوسم، خو سما ویل چه دا لرگی خو.
خانو تا څه ویل چه دا لرگی څنګه دی؟
ما ته کم کاری، زه وایم یو څه به نورم میده کړو. که ته یې سړی کړې زه به یې میده کړم.
نه په تا یې نه ماتوم، هسې نه په تبر پښه ووهي، دا پاتې لرګي هم زه ماتوم. لږه دمه به ورته جوړه کړم.
ښه ته دې دمه وکړه، زه به دا مات شوي لرګي ټول ځای په ځای کړم.
سړی مه شې پلاره.
ښه ده شې ملالۍ لورې، ته څنګه یې؟
ښه یم پلاره.
شکر چې ښه یې. رښتیا څنګه راغلې؟ خو د باندې به د لوبې کولې که نه؟
لوبې مې وکړې، اوس تا ته راغلم.
ښه دې وکړه چې راغلې. راځه دلته زما تر څنګ کښېنه.
نه پلاره کښېنم نه، دا ځینې مات لرګي به زه یوسم.
ملالې لورې تا به ستړې کړي.
نه مې ستړی کوي.
ښه چې داسې ده، نو بیا یو یا دوه مات شوي لرګي در سره اخله، ډېر وانخلې.
ښه ده پلاره.
د سنګین پلاره، دا مچوی لرگی خو بزر یوسو، که ستړی نو چای به درته راوړم.
چای اوس مه راوړه، چې کله زه دا نور لرگی میده کړم بیا به په ګډه چای وڅکو، ډیر خوند به وکړي.
دا خو دې بیخي ګل خبره وکړه، په ګډه چای خو بې ګوډې خوند کوي.
اوهو سترګې هم روښانه، سنګین زوی مو راغی.
پلار السلام علیکم.
وعلیکم السلام زویا، ستړی مشې؟
خیر اوسې پلار جانه. پلاره الا دې زموږ له سره مه کموه، یوه مشوره مې در سره کوله. پلاره
دلته راشه تر څنګ مې کښېنه، مشوره خو ښه وي. هغه متل دی وایي، کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي.
بالکل همداسې ده پلار جانه، هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده.
سنګینه لستړې به شې؟
ښه ده شې، ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شې.
آمین.
سنګینه زویه، دا ده ملالۍ هم شته، هغه د مور دې را روانه ده، اوس به په ګډه سره مشوره وکړو. د سنګین مورې تم راشه دلته کښېنه.
سره کښېنم. خیرات خو به یې، څنګه داسې سره کښېناستئ؟
خیریت دی، سنګین وایي چې یو مشوره در سره لرم.
ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي، که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم، د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالي او جاکټونه راوړم.
مولی صاحب، الله دې قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوه.
الهي آمین، الله تعالی دې ستاسو دعاوې راته قبول کړي.
خو زحمت دې ایستلی دی چې زما پوښتنې ته راغلی.
استغفر الله، دا څه وایې؟ د څه شي زحمت؟ ته مریض یې او ستا را باندې حق و چې پوښتنې ته دې راشم. ته پوهېږې چې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري؟
او مولوي صاحب، اورېدلې مې دي.
ګوره حاجي شیرینه، که څوک د مریض پوښتنې ته د ورځې لخوا ورشي، تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي.
څومره ښه.
هو، که بیا د ماښام لخوا ورشي، د رحمت ملایکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي. سبحان الله، چې د مریض پوښتنه څومره عظیم اجر لري.
چې زما پوښتنې ته څوک راځي، الله دې دا اجرونه په نصیب کړي.
الهي امین. ښه حاجي صاحب، دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړي وي، له پرهیز به یې هم درته ویلي وي.
او مولوي صاحب، دوا یې راکړې ده، د پرهیز خبره هم کړې ده، خو زما په زړه نه ده لګېدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خیالي ګوله، ما خو درته ویلي وو چې چای به نه راوړې.
نه مولوي صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوي صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه چې لږ غوړی او ځان وساتي.
ښه ښه، پوه شوم. حاجي صاحب مبارکه، دا مخکې مې چې د پرهیز پوښتنه وکړه، تا وخندل، همدا د پرهیز خبره به وه.
هو، ډاکترانو راته ویل چې غوړي به نه خوري.
خو مولوي صاحب، د پلار مې زیړ غوړي ډېر خوښ دي.
نه خیالي ګوله، پلار دی باید له خپل ځان او ژوند سره ډیر پام وکړي. څه چې ډاکترانو ورته ویلي دي، هغه مشورې دی ومني.
ورته ګوره بولی صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو که بیا نه کېده.
ګوره حاجي صاحب، دا زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي؟
باید دی چې امانت ښه وساتل شي.
بس اوس دې خبره خلاصه کړه، دا چې په غوړیو ستا جون، یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفا وي.
مولوي صاحب، ډیره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دی دی، پلار مې پکې څه ونه ویل. الهي سر وخوراو.
خو سر خورول دا معنی چې زما خبره یې ومنله؟ که څنګه حاجي صاحب؟
او مولوي صاحب، بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي.
الهي امین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. خا، که اجازه مو وي زه به درنه رخصت شم.
مولوي صاحب، غرمې ته پاتې شه، د پلار مې سات در سره تیر دی.
خیالي خوای مولوي صاحب، پاتې شه، غرمې ته بخې مینې وریجې پخې کو او زیړ غوړي به ور سره وي.
مولوي صاحب، ودلی دې وسیم زیړ غوړي په زړه وریږي.
د ځان لپاره نه یادوم، د مولوي صاحب لپاره مې وویل.
مونږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نشو خوړی، که در سره معتل کېږم نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معتل کېږم نه.
سنگی لالا، ڈی ساڑه دی
مالا علی ساڑه با والی نوی نگو ریشم های دی دی غرونو پر سرونو واو را خوبی نکنه
شمال هم دی واو رو خوندی یخ لگیگی
خود نو، دی واو رو دی غرونو شمال هم یخ وی
نو موتر بکل رازی
اوز براشی زاو تا چی راتلو دی موتر دی چالانه دو غک می واو ریده
چش راشی، پا موتر کی بتاو دی کینو
هو، چل خیر بازار تلار شو خی تاوده جامعه، جرابه، خواله او تاوده جا کتونه با در تاخلم
چه داشان را تاخلی، دیره با خوشحالشم.
نو تا خو مگران خوریه، تا خو با خود خوشحال ساتم.
آقا بل زلمی پلار، کتابچه او رنگیم را تاخیستی وی
دا زل بز دیر شایان در تاخلم
دلو بی شایانم را تاخلی؟
او دلو بو شایانم در تاخلم
سنگی لالا، آقا دی موتر را غای
خاص همه ده
بریکشا فیروز استازا حسنه چه سوالی پس پین میدان پریدی
شاقا دای بریک سوالی توایا چه پا آرام موتر توخی چه حسنه چه ده موتر دروازه خرابه کی
وهم غم به نکه فیروز استازا سوالی با دستور که پراب کی موتر دور پورتشی
زدر تصوام او تکم اصر اندقا گوه زدر توام چې سوارلی دی په پام او احتیاط موټر ته ورپورته شي
فیروز استاد په پام یا دسترګو پر اپ کې دا دواړې و معنا لري هله هله ورپورته شي بیړه وکي
پام پام چا رکھا ته نکي
مالا علی ورو ورو وخیجا موټر حرکت نه کوي کلینا راسه د بیړی خبرې کوي
سنگینه حس نه وایم لمنګ نه پلار کی بیا موټروانا سوغی پورته کوي
خیر دی ورختای خانه ده هر چا تخبل نصیب رسیږي بیړه د شیطان کار دی
کلینا را سنگین لالا می خیدر توای
ماشومی زدیم سنگین لالا ته خبره کوم
الکه شغه څورلې سره جنجال مکوا وا دې ورېده
وو ډیر خمه واوردل حسی ټوکی وسره کوم زله خیره استاد تو کندی کندی نه نه توبه توبه خله می غلطه شو زله خیره استاد پاپا مو پارام سره
سیل سیل کوتره د خیالی گل دی پاس پاوای گورا چه په مزل دی
خیالی کوتره خودی ډیر خیر وګدی کړی دی
او پلار جانا تور ته وګورا زموږ د کورو د باغ د پاسه ګرد تاویږي دا ته خوشاله دی
ما ته څنګه خوشاله دی
وای شکر چې د خیالی پلار له مریضه مخ پکې کېدو دی
خیالی زویا خو به هغه وخت شم چې ډاکټر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي
خدای میرا بانا دی ژر به ښه شي خو اوس به له زیړو غوړیو سره پام کوي پلار جانا
ته ګور خیالی زویا سلمان اشوک او چنارګل دی خواته را روان نه دي
ته صبر چې زه وګورم ولا په خپل هم دوی دي لکه چې ستا پوښتنه ته راځي پلار جانا
سلام علیکم
وعلیکم سلام دواړه ستړي مشي
ژوندی اوسې حاجي شینا وایم خدای دې مرض درنه لري کی ماشاءالله
الهی امین
چنارګل ته عاشق دواړه نږدې دلته په دې بل کټ کې نه راسه دې خواته
حاجی صاحب شیرینه او څنګه د خیره
چنار ګوله لاول نه خیمه
یار حاجی صاحب وایم چې زموږ دعاګاری به در باندې لګېدلی وي او شپه ورځ موږ درته دعاګاری کولی او
کور دی ودان اشوکا ستاسو دعایو به خود لګیږي
چنار ګوله ته عاشق مې د پلار سره مجلس کوي زه په منډه چای راوړم
نه نه خیالی ګوله وایم کور دی لګلې ډاکشا چای مای به نه راوړې ما عاشق په ژرند کې خوشین لونگین چای وڅکو تورا ګوڑا پرې د پاسه وا
خیالی چنار ګل اختیا وی باور د وشه دغه ده په دغه ساړه جمی کې تنده لون خیش ده او خولې را باندې مات دي
د چای هیڅ زحمت نشته تیار به شې دلی
نه نه خیالی ګلا دا جی صاحب شیرین خبره زمون لپاره چای ام دی تورا ګړم او سره دغه نمونی نه يم
خانو س چای نه چی کوي زبا باندې غلطه تاسو په ځان کې کینم
آجی شیرینه چنارګل داسې د خوراک شای در تراوړی چې د زړه مریضه د سترګو پر رب کې جوړوي او
څه وایي دا څه شی دی چې دومره کمال پکې دی
چنارګله د غوریخمین د سمار را خلاص کړه چې تا حاجی صاحب شیرین ته څه راوړی دی د مرغۍ پرې دی که د خاپیرو د باغ ګلونه
وایم کور دې لغلې ډک شاه یار عاشقا داسې څه دي چې د خاپیرو ګلونه به مور ته سلام واچوي او کور دې لغلې ډک شاه
یار چنارګله تا خو دې زمونږ مور ته تلوسه کړه زه تا به څه شي
اخلاص
دی د ژرندې غنم دی راته نې کړی دی او بیا دې ماته راوړی دی
آجی شیرینه دا نې چې دې ډېرې خوندورې دي که دې باور نه راځي بیا له ډانکرانو پوښتنه وکړه که یې د مرض لپاره تک او پترای وبللې نو په لپو لپو یې نوشي جان کا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم سلام مدینی تروری ستړی مشی
خاده شی الله دې د بچی د غم او ساته
امین لتا سره مدینی تروری
چی پختنه در نوکم خپه کیگی خوب نه؟
نه والی بخپه کیگم داسی پختنه با تم رانه نکوی چی در خپگانوی؟
وی نه خلمی در کلوب شی داسی پختنه با والی کوام
خانو بیادی پختنه وکا
ریشتیا پختنه می ده کولا چی در هرچی تلمونگ سر مخ کیگی دیر خکل سلامه چی دا با دیات من لمولوی سب نزده کردی بی
هو پلوشی ما خلو مولوی سب نزده کردی خو تاسی بای لما نزده کوی اکبت می ویل
نه دیر خلی ویل مو بای لطا یادو
ای وای لما نخو جامیر شویده منگای با چنگرده کوم
خیر ده لحسون خودشتا پلا پوی دکا
اتا چه جام نرکوی مجبوره ایم چه پلا پوی دکم
وی تروری هاسی تو کمی کولا واخلا جام در نجارشا
وای که بورا مشی پلوشی خدای ده اجرو ندر کی ریختی پلوشی بیڑا خوبا دی نوی
نه تو رو منگای دکا بیا به پسی جو
خدا ده زری دکاوم
مدینی تروری هوا دیر سړه ده لرگی خوب موی کنه
هو یو چه خو مشتا منگای می دک شو جم در واخلا
اوز منو زمانگای سر تا در پورتکم پسی زو بلا خیره
تو صبر چه لک ثواب در بانده و گتم
ده چه شی ثواب
آقا ده قندی گلم راغلا خوان ده مریض ده پختنه بایوکو
دا خودی والا دیر گل خبره وکړه خندی گل تروری تو رازه چی مکتا تا ناستیو
خا داده در ورسیدم
خندی گل دا وای چه دا بچو پلار ده و سنگه ده
مدینه لحوال نخلک خشوه ده خود دعاوی ورتکوی چه خدای پاک روغ و جور کی
وی خندی گل خوره دعاوی باولی ورتنکو الله جل شانه همو دل غم و ساتی
آمین
خدای میره بانه ده چلاوال خشوه بی رو رو بل مرز نخشی
خدای تم امید شتا چه خوشی
قندی گل خوره لیر بای خدمت کوی الله با دی اجرونه نصیب کی
مدینه خدمت بای خود کو دی بچو پلار می ده سمون طول کورانه پا درا طول ده
آجی سیب شیرین خو دیر خستاره ده پا مریضه طول کل خفه ده دست ورز با نوی چی مک طول دوا بی ورتنه کو
الله جل شانه دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډېر خوشاله کیږي
د خیالي پلارم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي هره ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډېر ښه وکړي
خیات ماتا چی کمیس را جوړې لمنې کا پرې پرې پرې
د ملالۍ مورې دا څه شی جوړوې چې داسې له ځان سره سندرې ورته وایې
وی د ملالۍ پلاره زما سندرې ته بیا تا هم غوږ نیولې و
خیر دی ما واورېده خو پوه نه شوم چې په سندره کې د څه ویل اوس دا ووایه چې له دې ټوټې څه شی جوړوې
د ملالۍ لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم ته خو یو ګوره څومره ښکلی او ګرم رخ دی
دی راکه نام خدای دیوی دا خو ډیر ښه رخ دی خدای دې په لاسونو برکت کا ملالۍ به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کړي
دې رخت ما ته هم ډیر خوند راکړه یه خو ګرم دی او بله دا چې ښایسته هم دی سنگین زوی مې په هر څه ښه پوهیږي
ریښتیا هم چې سنگین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډیر مهربان هم دی خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم
کومې خبرې ته
دغه رخ ماته ډیر قیمتي ښکاري زه هم چې ډیرې پیسې به پرې ورکړې وي
ته ښه وایې رخت خو ډیر ښکلی دی نو قیمتي به خامخا وي
خبره دا ده صدیقې چې موږ او تاسو نوي له مهاجرت راستانه شوي یو خپل کور مو لا نه دی جوړ کړی چې له پیسو مصرف سره لږه ګزاره وکړو ډیره به ښه وي
او ګزاره خو به خامخا کوو آغا دای سنگین راغی
گوره دا ملالۍ مورې چه منت بیونه که چه ولی دی قیمت اخیسته ده
داسی نور توایم چه ولی دی قیمت اخیسته ده
پلارا تا و مور می چنگه دی رختونه تا گوره
دی رختونه مونگ تا دیر خوان راک سنگین زویا یو بلتا مصفتونه کول
مورې رختونه ستاسو دواړو خوښ شول؟
وزویا نام خدای دی وی ډیر ښکلی دی، د چا خبره د خو ځای پکې نشته.
چې دا سیده نو معنا دا ده چې زه هم په رختونو پوهیږم.
سنگینه زویا، دا خبره خو موږ ستا په غیاب کې موکړه.
ښه نو اوس به یوه پوښتنه زه له تاسو دواړو وکم، خوښه مو ده؟
بیخي مو خوښه ده.
تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستې وي؟
نو زویا موږ څه خبر یو، خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي.
هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. رختونه خو ډېر ښکلي دي.
خو دا مې ډېر ارزانه ماخیستې او بې علته هم دي، که څنګه؟
چې ارزانه ماخیستې ښکلي او تاوده هم دي، دا نو بیا ستا خپل کمال دی.
دا مې په لیلام کې واخیستل، د چا خبره نه په بایا او نه په وړیا، خو یوه خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول.
سنگینه زویا، اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې، د هر کار ګټ او تاوان سنجوي او بیا یې کوې.
پلار جانا، نو دا کمال خو ماته تاسو راښودلی دی.
په برکت اوسې زویا. چې دا ملالۍ څه شوه؟
ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه، ویل چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې زما او له همزولو سره لوبې کوم.
سنگینه زویا، خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی. خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي.
تاسو واوریدل چې خیالي خوشاله و ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ پر رغېدو دی. د خوشاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپله حافظه کې کلکې وساتئ، خو بدۍ او ناخوالې هیرې کړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی میلمه
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ټکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ټکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلې لاسونو سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړی ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړی ملګرتیا. دا دوړ چې لزغلنده آسونه سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونه سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم، ساړه ګوره له پیرړو لباسونه سره ځي. نظیره للاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم لاو د سنو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نظیر احمد نظیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویدان جلی د هغه د یوازینی چاپ شوی شیری ټولګې نوم دی. یو بل شیری ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننې مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژنې.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږیدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تیر کړی، زیږیدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې؟ هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه.
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او خدای شاونه ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمه اوریدلی نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکښ سوې ده، سرحدي کرخه، همداسه ده؟
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنس د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله که کوم شان چې په وخت کې امکاناتې ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هېواد ته ځو. او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو. نو داس زای کی وسیګو کله کله عام د خوشاله احساس را کوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس را کوي، چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسي کی، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسیږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متری کې ژوند کوئ او روزمره کولای شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم، هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان دي چې عمرونه د 13 لوړم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځ نه، دو ورځ نه پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په څه حالت کې وي، په لارو کې، په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي، ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي، او دوی هغه کوم هدف چې دی چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځي غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
و دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده، هغه ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده، او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده. خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده، هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو. ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې،
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
هو، دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږه د برخه چې دا تقریبا مختلفو هوادونو کډوال را سره دي او خو زموږه برخه چې دا مشخصه د زیر سنه لپاره ده چې د 13 ټیټ عمر او 14 لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي باقي کې جنې الکان راځي چې د مختلفو هوادونو نه دي د افغانستان سوریه عراق سومالیه اریتریا ته د برخو هوادونو کسان دي
د خو ماشومان دی له 13 کم عمر د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی د کالکان دا په ماشومانو کې راځي دوی خو به هر یو کیسې لري ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي
ما ډېر وخت ځوروي کله کله دومره و ځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي خو زه کله کله ډېر ځورېږم زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لرې کېدای یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي او دویم خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسلې وي ما ډېر ځوروي خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هېچ چا سره راشه درشه نه درلوده ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت ما واورید ټولې خبرې مې واورېدې وروسته یې په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي دا یو باور و چې کمزوری باور و او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان کله چې ما واورېده د ده زړه خوټه خلاصه شوه باور را باندې پیدا کړ روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري راته وی وایي ستونزې راته ووایي د لارې کیسې راته وکړي او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم د دوی عمر کم دی په سختو لارو راغلي په لارو ځورېدلي دي داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نشي کولی که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي ستونزو نه مځان راایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړئ دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته د بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم سفر کوي څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه د بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي جالبه دا و چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه ویډیو یې راسره ده ما پوښتنه ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کامره راسره وه کې مې ښوده پیل مې د دې نه وکړ دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې دا د سندرو سره مینه لري رامې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو د سینما ته مې راوست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه بیا مې ورته وویل مهاراجه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بېرته ځواب راکړه هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو می چلان تک کله می چپتنه تری وکړي د دې مرکې په نمایي کې په جړا شو کنا وې زه نور نشم کولای نو ځینې یادښتونه می لیکلي وو د ځینو سره می خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته را رسیږي دوی نشي کولای وړاندې ځي خو زما دغه ځینې یادښتونه می اخیستل زما داسې پلان وو چې ورسته کولای شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې را واخیستای شم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنو پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لوی برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې د کیسو په برخه کې یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلای دی.
د خپل ناول په باب کمو پیل کړی دی او کمو مواد ورته راټول کړي ک په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي؟ البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي مګر لکه نور شرحه هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي؟
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی هغه څه دي هغه مې راخستی د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه يم توانېدلې زما په وجود کې وو زما هیلې وې زما امیدونه وو ولې زه نه یم ورته توانېدلیم. دوی دا دوه برخې مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم. د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي که هر کم وي ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مایان یو که نه چې دا څومره شوخ دی څومره هغه دی دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومانو مکس حالت دی کنه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کوم خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي هغه سي ولیکم بیرته ړنګ کوم ځکه زړه مې وبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله سي زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دوړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم دې برخې په خلایانه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دوړ سره مرورېږي د برخې
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې چیرته هغه د په خلایانه مسلې راشي زه وو توانېږم چې اوس ستونزه نشته اوس دوړ برخې سره سر خوري کېدل شي ډېر زر شي کېدل شي میاشتې وخت ونیسي او
هیله لرمه چې زره بشپړ کړم. راځو ستاسو د شاعرۍ برخه ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم خو اوریدونکو ته وایم لطفا چې ډیره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو خغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډیره برخه زما نظمونه دي، نظمونه زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکمه، زه وایمه چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته، پکې دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کیدل، پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کیدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کیدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپلې تجربې دي، تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعرۍ چې کومه پاغي کې هغه یو موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزې وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره پارک لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه، د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو، داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم. مړی او مرګ او جنازې او قبر زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم. مړی او مرګ او جنازې او قبر ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته. عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم. دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم،
ماته د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وې.